درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې، بیا هم په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا خبرونه چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، بدخشان ته ځانګړې شوې ده. د بدخشان مرستیال والی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. احمد تکل د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. جنرال دوستم چې د جوزجان په خاما ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي وایي وسلوال مخالفین د ترکمنستان د پولې خواته تښتېدلي دي. او د مهاجرت نړیواله اداره وایي د تیرې چهار شنبې تر ورځې په 15 ورځو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر 8000 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارک په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د ارګ بیان زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني او د ناتو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی به په امنیتي او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناتو مرکز ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي.
د سنگین، مساقله، کجکی پولیسوالۍ کې او د نادلی او ګرش په ساحو کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. ډېرې وسلې، مهمات او ډېر وسایل د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي.
له دفاع وزارت څخه د خبرو شویو معلوماتو له مخې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په پوځي عملیاتو کې 95 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. او همدارس په نادلي ولسوالۍ کې 25 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو جلا بیان کې د هیواد په 10 نورو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د 80 وسلوالو مخالفینو د مړینې او 19 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په دې بیان کې همدارا زیاده ونه شوې چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو 14 سرتیري هم وژل شوي. په بیان کې همداراس له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تېښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیې وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. روسیا وایي چې غواړي له ایران سره د پراختیایي پروژو په برخه کې 15 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره لکتنی وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی د دې کتنې په پای کې وویل روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو پر رغونه ولګوي. الکساندر نوواک د لکتر لګه 500 سترو روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د مهاجرت نړیوالې ادارې آی او ام نن وویل چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې په 15 ورځو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر اته 40,000 ته لوړه شوه. د آی او ایم لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې دا په روان کال کې تر ټولو لوړه شمیره ده چې اروپا ته د روانو غیر قانوني کډوالو ټوله شمیره یې 641,000 ته ورسوله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د روسیې له هوایي حملو او د سوریې حلب ښار ته نږدې د جګړو له تودېدو سره د خلکو په بې ځایه کېدو کې هم زیاتوالی راغلی. خو په منځني ختیځ کې د یو این ایچ سی آر مشر امین عواد ویلي چې دا دوه د خلکو د مهاجرت دلایل نه دي. نوموړي ویلي په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر له 1.6 میلیونه څخه 6.3 میلیونه ته راټیټ شوی. د عواد په وینا د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې د کموالي علت ښایي دا وي چې ډیری خلک اروپا ته روان دي او همداراز د خلکو نومونه اوس په سم ډول نه ثبتېږي. د فرانسې جنوبی ښار بوردو ته نږدې د یو مسافروړونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارې پر لویه لاره له ټکر سره سم اور واخیست. یو سیمه ییز مسؤل مقام له خبریالانو سره په خبرو کې د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل.
سو ریزرو د لانکیټ کی اورا لیو
لکیدونکو تحقیقاتو مخکې زموږ معلومات دادی چې د لرګیو د یو تش ټراک ډرایور خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د سړک بند کړ او په همدې شیبه کې بس راورسید. که څه هم ډرایور موټر اداره نه شو کړی، خو وتوانید چې بیړنۍ دروازې پرانیزي او څو کسان ووځي. د راپورونو له مخې د بس ټولې 50 پرلۍ درلودې چې د فرانسې په جنوب کې لندې ته روان وو او مسافر اکثرا زاړه خلک وو. او د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 70 میلیونه ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200,000 ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. میرمن اوباما پرون وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همداراز له پاکستاني نجونو سره د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدراعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړې.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د راپورونو له مخې د دولت وسلوال مخالفان د هوا تر سړېدو او د ژمي تر رارسېدو مخکې وروستی زور وهي څو له هغې خلاص څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. دوی په وروستیو کې د جګړې لمن د افغانستان شمال ته غځولې چې په نسبي ډول آرام او سوله ییز و. بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په څو ولسوالیو کې ناامني خپره شوې ده. د ولایت په ولایت په نننی پروګرام کې پر بدخشان خبرې کوو. البته دا خبرونه به یوازې د بدخشان په امنیت پورې نه محدوده وو، بلکې د دغه ولایت د خلکو پر ستونزو، بیا رغونې، تعلیم، روغتیا اسانتیاوو او نور مسلو به هم خبرې وکړو. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې له چین، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. د دې ولایت مرکز فیض آباد دی او 44,000 او 9.5 کیلومتر مربع مساحت لري چې ډیره لویه برخه غرونه تشکیلوي. د بدخشان مرستیال ولی الحاج ګل محمد بیدار زموږ د نننې خبرونې میلمه دی چې ورته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول د بدخشان په اړه زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې وکړي او یا هم د بدخشان د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. البته که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 8 شمېرې سر لوسم کولای شي چې مشته پیغام راوستوي او یا هم نظر راوستوي. که لند وي نو ډېر به خوشاله سو. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولای شي چې نظر ولیکي. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، له ټولو مننه کوو. د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانو. لومړی هم قلمیار له غورک څخه لیکلي دی، وایي د بدخشان کومې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ښاغلی بیدار صاحب که دوی ته وایست لومړی به راځئ چې د بدخشان په امنیت خبرې وکړو. آیا په بدخشان کې داسې سیمې شته چې کاملا یا ولسوالي خصوصا چې د دولت له کنټرول نه وتلې دي؟
بله، د بدخشان د ولایت د وردګ ولسوالي فعلا د مخالفینو په لاس کې دی، او همدارنګه موږ درې نوه تهدیدات لرو: لوړ تهدید دی، متوسط تهدید او خفیف تهدید دی. او همدارقم نورې ولسوالۍ یو تعداد لکه د یونګان ولسوالۍ، د جرم ولسوالۍ، د ارغانشاه ولسوالۍ، دغه ولسوالۍ زموږ په لوړ تهدید کې دي. معنا په دې معنی چې یو تعداد قریې چې د مرکز نه لرې پرتې دي د طالبانو په ولکه کې موجود دي، حتی چې خارجي طالبان هم ورسره مل دي. او یو تعداد نورې ولسوالۍ لکه کشم، همدارنګه تشکان، خپله تګاب ولسوالۍ، د زیباک ولسوالۍ، راغستان، کوهستان او یاوان، دا ولسوالۍ په متوسط تهدید کې دي. په دې معنی یو تعداد قریې د مرکز نه لرې پرتې دي، هلته طالبان موجود دي. او کلم که موږ تصویري عملیات کړي دي، هغوی له تښتي او بیا کله چې قواوې بېرته مرکز ته راځي، هغوی بیا راځي هغه ځایونو کې جای نیسي. او زموږ هموطنان، زموږ ورونه او د قریې خلک د عشر په نامه او د مختلفو زکاتو عشرو او یا د جهاد په نامه د هغوی نه چای خوري، ډوډۍ خوري، پیسې ورناخلي، هغوی نه ورنه په تکلیف دي. نو یو څه ساحې نورې هم موجودې چې هغه په خفیف تهدید کې موجود دي، چې طالبان کم کم مسلط دي په غزه کې.
بله صاحب، ډېره مننه. بیدار صاحب، یو اوریدونکی شعیب مشفق د فیسبوک لارې لیکلي دی، وایي په بدخشان کې طالبان ډېر دي که امنیتي ځواکونه؟ که امنیتي ځواکونه ډېر وي، نو ولې امنیتي ځواکونه د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي؟
په دې کې شک نشته چې امنیتي ځواکونه ډېر دي. خو امنیتي ځواکونه په اوشتو ولسوالیو کې مستقر دي، او هر امنیتي ځواک په خپله ولسوالۍ کې مسؤلیت لري، د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته نه ځي. او د دې په څنګ کې موږ 1500 کیلومتره سرحد له تاجکستان سره لرو، له 1000 کیلومتره سرحد له چین سره لرو، 3500 کیلومتره د پاکستان سره سرحد لرو، او همدارنګه د ناامنه ولایاتو لکه کونړ، نورستان، تخار، دې ولایاتو سره سرحدونه لرو. د دې سرحداتو د ساتلو په خاطر باندې هغوی هلته امنیتي پوستې لري، او یو تعداد هغه امنیتي قواوې چې مستقیما په کوم ځای کې چې شورش پیدا کېږي هلته موږ لیږو، هغه محدودې دي. محدودې په دې معنی ممکن یو نیم زر یا 2000 وي، خو د دې باوجود موږ امنیتي قواوې د ستاوردونه لري. مګر دښمن یا طالب په غزه کې چې قرارګاه نیسي، کله چې موږ ورباندې عملیات کوو، هغه پرېږدي تښتي. بیا چې راځو بیا هغه ځای کې ځای کېږي، او یا چېرکې عملیات کوي دا خلک. شریکی په دې معنی چې نن په یو ولسوالۍ کې، په پنځه قریه کې، سبا په بله قریه کې، بل سبا په بله قریه کې، داسې منظم یو ولسوالۍ جدي په لاس کې وي، یا نیمه ولسوالۍ جدي په لاس کې وي، باوجود د دې چې مخکې مې ویلي چې یو ولسوالۍ فعلا دغه نږدې وخت کې دوی په لاس کې ورغورځېدلې ده، او دولت پلان لري چې هغه د دوی د وجود نه پاکه کړي. داسې منظم جنګ دوی نشي کولی، نه توان لري.
بله، نو د دولت وسلوال مخالفان خو په خو په بدخشان کې نول، بدخشان ته کوم ځای نه دا راخلی دي؟ له تاجکستان په خپل ډیر زیات په سرحدونو کې امنیت ډیر زیات توجه کوي، هغه په خپل افغانستان نه اندیشنه لري چې له دې خاور نشي. نو سړی ویل شي چې له تاجکستان نه دا خلک نه دی راغلي، دا بیا له کوم ځای نه راخلی؟
اصلا د واټ کلونه را پدې خو دلته خیزش د طالبانو موجود دو، د محلي خپله، د محلي طالبانو، د بدخشان طالبانو، چې یو تعداد د دوی مشران د بدخشان په طالبانو کې، په پاکستان کې، د کوټې په شورا کې، د پېښور په شورا کې موجود وو. له مغه بیا نه هدایت اخیسته، خو د دې ولتیا یې نه درلودله چې په یوې پوستې ته سقوط کې ورکړي او یا مخامخ له امنیتي قواوو سره وجنګېږي. متاسفانه دغه دوه کلونه را پدې خوا چې کله پاکستان خپل تصفیهي عملیات په شمالي جنوبي وزیرستان کې شروع کړل، او هغه خارجي طالبان چې تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان یا د مختلفو هېوادو عربان هم پکې شامل دي، او په دې وې د ژوند سهال ته څنګه سو او بل کله جات د وزیرستان خلک حاضر شو د خوست ولایت کې نو دې منځځای چې هم د اراجل په نظر د جنگ لپاره مساعد دی او هم د دې خاطر چې اشای نه هم تهدید کې هم د همسایا باندې کو غښ خوندي نو مناسب دی د لپاره البته اول بدخشان او رشته پوندې د انتخاب کې نو دې شمالي او جنوبي وزیرستان د تفصیل رشته خارجي طالبان دلته راغله او ډیره توجه بدخشان ته واړوله او دې یو لار د توفاني لارې نه چې پاکستان وصل له مستقیم بدخشان رفته آمد او ګورو مرور کوي لندغه لارې نه د دې جبهات دي د دې مهمات دي راځي اته د خط نه افخته په شادرال کې دي البته غون لري البته شفخانه لري البته امکانات لري البته تربیتي دي د خلک
بله ډیره زیاته مننه کوروردان قدرمن اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې په برښن خبري کوو د برښن مرستيال والی الحاج ګل محمد بيدار زموږ ملمه دی تاسو هم کولای شئ چې د برښن په اړه په مستقیم ډول البته د ټلیفون لاري له دوی څخه پوښتنه وکړي او یا هم د برښن د چارو د شیګنې لپاره خپل نظر ورسره شریک کړي د ټلیفون شمیرې 0992 203 540 او یا هم 0928 225 55. همداراز د افغان بیسیم د 0913 شمیرې له لارې لنډ اس ایم ایس یا پیغام راستولی شئ. اوریدونکي په ټلیفون کې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د هلمند ولایت نه.
صحیح دی، بدخشان په ارتباط څه پوښتنه لري؟
و بدخشان په دغه باندې مثلا موږ شو دا بدخشان کوم په لاره کوم دغه سره لري لا پاکستان سره دا څنګه رښتیا ده چې په لاره دغه سره لري او دمر نه امن سره شمال ولایت مثلا دا دغه خبره ټول پاکستان ته ولودي دا شمال څنګه نه امن سره.
بله، بدخشان هم دی ویل چې پاکستان سره هم پول لري، البته له چین سره هم لري، خو وښده پولې له پاکستان سره ده. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو، مهرباني کوي. لطفا رادیو ټیټه کوي یا رادیو لري شي چې خبرې ستاسو واوریدای شو.
السلام علیکم آقای مرزبان، سلامت شما ویلا سم از فراب تماس شدم.
مهربانی.
خود من باشنده ولایت بدخشان هستم، فعلا در سر در فراب و سجرا میکنم. سوال آقای بدار علی بود که اول خو سلام برشان تقدیم است. سوال علی بود که نام خورسولی وردوش سر و سر سر تا سر ولسوالی وردوش در اختیار طالبان رفتار مخالفین است و در اونجا مخالفین با سلاح‌های سخت توپخانه‌ای مثل دفعه‌ها و زیکویک و آوان و توپ‌های 76 سلاح در اختیارشان است. اینا در آینده کدام تصمیم یا کدام پلانی دارن که دوباره وردوش را از کنترل مخالفین خلاص کنن یا خیر؟
بله، سلامت و سیمننه شاغل بیدار، مخکې په دې ارتباط خبری وکړی او ویلی چې پلان دی چې وردوش بیرته د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه آزاد کړي. بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی.
تاسو خدا پسنه ده چې نړۍ ځان دولتونه د افغانستان حکومت سره مرسته کوي او پاکستان یو دولت دی، دا څنګه دی کولای شي چې یوازې پاکستان دی او د ټول نړۍ سره مقابله وکړي؟ او بیا مې د تاسو خدا پسنه ده چې تاسو ولر د پاکستان د شي
بله، دا دی زموږ له ملما څخه پوښتنه ده. سید دوی به جواب درکې چې علت څه دی. ول اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو.
الو السلام علیکم، زه کاپیسا ولایت تاګاب له سوالي خطا سره پام دی کې لکه څنګه چې د کندوز د پیک نه راوروسا دلته په تاګاب ولا سي کې سخت بد حالت روان دی. خل ټول ماجر شي دي، مخال کورونه چیر شول او مړي دا دوام لري. نو نامد وات ولی دا تاګاو او دا لسه پاره
خپل نظر نو څرګندوي او دا
بله سلامت اوسه مننه کوشش کوو چې پراتونکو ونیو کې په کاپیسا خبري وکړو چې تګاب یو ولسوالۍ ده او کچارواکي حاضر شول نو د تګاب پښتنې به ورڅخه وکړو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام سلامت اوسه مهرباني کوئ له کوم ځای خبري کوئ
نثار لوګر څخه خبره کوم
ښه صاحب نو دی بدخشان په اړه څه نظر یا پوښتنه لري
دی بدخشان په اړه باندې پوښتنه مقصد مو لرو د بدخشان کې چې کوم حالات راغلي دي دومره بد حالات چې جوړ دي چې په دغه کې ملکي خلک ته هم تلفات اوړي او دولتي خلکو ته هم تلفات اوړي او طالبانو ته هم تلفات اوړي آیا د دې وجه څه دی په دې اړه باندې باید تاسو ته معلومات راکړئ
صحیح مننه خوشاله وسیل وسله اوریدونکو څو شي بهیله کو چې ټلیفون ونه کې څو د هغو پښتنو په ارتباط زموږ درون میلمه الحاج ګل محمد بیدار ځواب وایي چې مخکې اوریدونکو مطرح کړ بیدار صاحب د یو اوریدونکو دا پښتنه دی غور ور ده چې وای ولی افغان چارواکي عموما هر شی په پاکستان پورې تړي او د دې په وینا ولی د ټولو دنیا وی خواته ده او د پاکستان بلې خواته ده د څه رقم پرې لوبه کې بیا هم پاکستان د خپل کار کوي
بسم الله الرحمن الرحیم دا اصلا ټول نړۍ خو په هر صورت ناټو قوتونه یا کوم ځینې چې څلوي چې وادونه چې د څوارلس کلونو راپدې خاص د افغانستان سره کومکونه کوي او د تروریزم په ضد باندې رل تراغلي دي هغوی تروریزم باید له منځه یوړي شي القاعده طالبان او یا نور هغه والو غټ ګروپونه چې تروریستي عملیات اجرا کوي او نړۍ ته ور خطرې دي هغوی په مقابل کې دلته جزا وکړه او یو نسبي نظام یې رامنځته کړي دا موږ سره حکومت وو پاکستان سره موږ د ټولو مشکل لرو سیاسي مشکلات لرو او ټول نړۍ د پاکستان سره دښمنی نه کوي لو پاکستان سره ټول نړۍ او ناتو قوتونه امریکا دې مشکل نه لري مشکل یوازې موږ سره لرو او پاکستان یو جوړ ملک لري هغه امکانات ډېر لري نو فیشن ملک دی موږ نه ډېر دی ګورځې موږ نه ډېر ده او موږ خو هر څه له صفر نه شروع کړي نه دي موږ شروع کړي دي او موږ سره ناتو افریقا دنیا کومکونه کړي دي تجهیزات او حتی په فوجي برخه کې تعلیمات اوسه پورې جریان لري موږ یو ځوان فوج دی تر اوسه پورې لا په سمر نه یو رسیدلي نو خدای دې وکړي چې پاکستان سره زموږ مشکل د افغانستان په فتحه چې خبرې مخکې هم روانې وې ناکامې شوې او دا ځل اساسي حل سی چې هغه د پولې مشکل دی خارجي سیاست مشکل دی د همسایتوب مشکل دی د اوبو مشکل دی د برق مشکل دی معدن مشکل دی دا مشکلات به موږ سره خدای کې پاینده کې رفع شي پاکستان سره د ټولو نړۍ مشکل نشته دا ورو کډما جواب اخستی نو جواب
زړه غره کمال دی ډیر زیات مننه البته یو اوریدون کې یار محمد لیکلی دی وای چې ولسوالۍ یا ولایت سقوط کیږي وسلواله نه سقوط کوي بلکې دا تبلیغات دي چې ولایتونه ولسوالۍ ته سقوط ورکوي یو مسله بل هم دا ده چې کله چې ډیر زیات خبرې کیږي د امنې په ارتباط نو خلک فکر کوم داسې فکر کوي چې افغانستان تقریبا وران شو ټول سیمو کې جنگ دی لیکن شاید حقیقت داسې هم نه وي یو ځینو بیا ده هم نظر څرګند کړی دی مثلا غلام حبیب د افغان بیسیم د تاسو وتل شمیرې لري لیکلي دي چې وای تخریب اسانه دی خو د وسیم آبادول ګران دی په یو ځای کې حمله کول اسانه کار دی خو د وسیم ساتل ګران کار دی د دولت وسلوالو مخالفانو هیڅ سیمه تر ډیره وخت پورې نه ده ساتلې دا مسله هم د یادولو وړ ده کثرنګ بيدار صاحب
بلې اصل وسوال طالبان خو ما مشکل تاسو ته ویلې هغوی کوم خاص ستراتیژي پلان هدف نه لري هدف یې د افغانستان ورانول دي او چا چې ورته وظیفه ورکړې ده همسایه ملک هر څوک چې دی هغه هدف لري شومه هدف لري او یو تعداد وسوال طالبان مشرانې که په دې باندې پوهېږي ډېره ښه ما واړه یې شاید ونه پوهېږي په دې باندې خو ما هیله دا ده چې دوی په دې باندې باید وپوهېږي چې افغانستان د دوی ملک دی هر نظام که راځي پل پلشاک شفخانه سړکونه دا د دوی کور دی دا د دوی وطن دی
ملي جلسه ته باید احترام کړی وای. سیاسي مشکلات کې لري هغه خبر الله نه هم حنیږي. او دغه ورور چې لیکلي دي واکسین د تخریب او د تیګو د مرتکې ورول ډېر ساده خبره ده. ورانول ډېره ساده خبره ده. په یو بل یو میل په پټاوولو سره یو لس منزله تعمیر په سادهګۍ سره ورانېږي. عام باید یو تعمیر جوړول په څو میلیونه ډالرو ته ضرورت دی چې افغانستان سیلر خودکفا نه دی، د دې توانایي نه لري. او د موږ پنځه شپېته فیصده ته د حکومتي بودیجه عادي او عادي بودیجه په جنګ باندې مصرفېږي چې پیښي موږ نه دغه انکشاف او مساوي کومکونه له یاده وتلي دي. نور نو په دا رقم یې موږ ټول افغانان پریشانه کړي دي، دولت یې پریشانه کړی دی. افغانستان یو لوی ملک دی، څلور دېرش ولایت لري. تقریبا په دوه ولایتو کې فعلاً جنګ عملیاتونه روان دي. او له ټولو افغانانو نه مې هیله دا ده چې خپل امنیتي قواوې تقویه کړي، حمایه کړي، او په دعاګانو کې دوی هېر نه کړي. او افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. هغه ورونه چې هغه غلط شوي دي هغوی ته غلط نظر ورکول کېږي. د جهاد په نوم باندې هرګز به هېڅوک به د جهاد فتوا په اوسني نظام باندې ور نه کړي. اوسنی نظام یو مسلمان نظام دی. او د اساسي قانون د افغانستان اولنۍ ماده ده چې ټول قوانین چې مې تصدیق کړي دي هغه به د شریع خلاف نه وي.
بله شم ډېره مننه. بدر صاحب یو اوریدونکې احمد شاه خان لیکلی دی، وایي آیا دولت د خپل سر او کیندنو مخنیوي کوي؟ فکر کوم بدخشان خو ډېر معدن لري، قانون لري، او په دغو قانونو کې خپل سر خلک کیندنی هم کوي. او داسې ځینې راپورونه دي چې وایي د دولت وسلوال مخالفانو هم په دغو قانونو کې کیندنی پیل کړي دي. دا خبره حقیقت لري؟
ترې یو حدا پورې حقیقت لري. په دې معنا چې خپل مخالفین اکثرا هغه ځای کې سرګرمې جوړوي چې هلته دوی یو څه منابع وویني. مثلا دوی په بدخشان کې عمومي قرارګاه د جرم د رسوایۍ سټک کې یو لاري په دغه ځای کې تعین کړی ده چې هلته د دې په څنګ کې معدن دی، د لاجوردو معدن دی. سره له دې نه چې اوس معدن د چا په تصرف کې دی هغه طالب نه دی، هغه د محل خلک دي، د مګ ولسوالۍ خلک دي. او هغوی ورنه استفاده کوي او خرڅوي یې. او پخوا دا دولس کاله د دولت سره وو او محل خلکو کار کوي مطابق د قانون او پیسې عواید دولت ته تلل. اما اوس چې دا امنی لږ درجات شوي دی، دولت ډېره توجه جنګ طرف ته تللې ده. اوس د افراد غیر مسؤولو سره دغه معدن دی، د منطقې قمندانان دي، محلي قمندانان دي. خو د دې په څنګ کې طالبان د 40% له دغه معدن نه په مختلفو طریقو د زکات، عشر، تجارت او یا د باج په حساب باندې له دغه نه استفاده کوي. همدارقم په راغستان کې بل معدن لرو، د طلاو معدن دی. سره له دې نه چې هغه ریکشویده دوه درې زره نفر هغې کې د محل خلک هلته کار کوي. د عشر زکات مختلف نمونه باندې هلته هم طالبان ورنه تغذیه کېږي. سره له دې نه چې امنیتي قواوو څو دفعه طالبان په شا تمبولي، خو کله چې موږ بېرته مرکز ته راځو هغوی بیا راځي په دغه ځای کې چریکي عملیات کوي. دغه هموطنانو خلک ځوروي او په مختلفو طریقو له دوی نه باج اخلي، پیسې اخلي او دوی تغذیه کېږي. دې کې هېڅ شک نشته. اما په مجموع کې واړو غټ پاندونه دلته شته دي، کوم ځای کې چې دولت لاسرسی ورته لري.
بله، خالد سمیم لیکلی دی چه وای د بدخشان ولایت د طالبان لپاره څه ستراتیژیک اهمیت لري؟ یعنی د دوی لپاره د ولایت اهمیت په څه خاطر دی؟ شاید د دوی اشاره دی ته وی چې په ځینو راپورونو کې دا ویل شوی دی چې په بدخشان کې ځکه د افغان طالبان او نور ترهګر را یو ځای شوی دی چې دوی منځنۍ آسیا ته غواړي چې له دې لارې نفوذ وکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه کړې ده. دلته اهداف ډېر دي. یو دا چې تاسو ویلې همدا خبره ده چې دوی غواړي چې آسیایي میانه ته نفوذ وکړي او د هغوی لپاره یو تهدید وي. د دې په څنګ کې موږ یو سړک یا ابریشم عمومي لاره ده چې چې دا پاینده کې شاید د ټول آسیا لپاره په تجارتي لحاظ باندې ستراتیژیک پوزیشن خصوصا افغانستان ته اهمیت لري او د درې کلونو را په دې خوا په دغه لاره باندې کار روان دی او غواړي چې چین وویروي چې دا لاره او دا ګمرکي لاره خلاصه نه کړي. دا دوه په درېیم قدم کې یوه ویره په چین باندې هم ورواچوي چې که چېرته دا لاره خلاصه شي نو د سینکیان خلک چې اکثره یې مسلمانان دي نو ممکن د پروویز طاقت رفتآمد وکړي، چین له دې خوا تهدید کړي. او د دې په څنګ کې د پاکستان سره چترال لارې د لاره لري او یو ښه لاره عبور مرور د احتمالات د دوی ده او د شمال لپاره دا یوه لویه دروازه ده. کله چې بدخشان تهدید شي د بدخشان لارې کولی شي دغه نهه ولایته کاملاً تهدید شي او د دې په څنګ کې هغه خارجي طالبان او اتباع چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د دوی ژوند تریخ شو نو مناسب ځای شو بدخشان یو کوهي غرایز ولایت دی، ځان کول پکې ډېر مشکل دی. نو غواړي په دغه ځنګلونو کې په دې غرونو کې دوی بېرته پټنځایونه جوړ کړي، د دایر لپاره دوی دلته پاتې شي خارجي اتباع ځکه چې د دوی ژوند په جنګ کې دی. کله چې دوی موږ نیولي دي مربوطه ملکونو ته مور سوال لري نو هغوی یا له منځه وړي یا دایمي بندي کړي دي. نو په دې خاطر باندې دوی تسلیمي هم نه مني، یوازې یا جنګ او یا دا چې یا به مړ کېږي. نو دغه څو خاص ستراتیژیک اهداف لري د بدخشان لپاره.
ډیر سیاته مننه قدر منوردون کو تاسې لازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په برخشان خبري کوو. د برخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار زموش بیلمده لنډي خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لانه او چې په مستقیم ډول زموش له ملمد څخه د برخشان په اړه پوښتنه وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 پښنیوي پیلي شي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. وسم په 0992235440 او یا هم 0908225 ټلیفون راوکی او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 0913 شمیرې لند پیغام یا اس ام اس راوستوي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
ریمن ورا سره سماسکي
مهرباني کوي صاحب.
دا ملما سلما په پښتنه دا مخکم دا پښتنه یو بل څه وکړله دا ټول توان په پاکستان باندې دی دا زموږ جهادي رهبران هغه وخت دا دغه نه و دا او خارجي قوتونه افغانستان ته نه و راغلي چې نجیب د قدرت اصلي یسته سال یعنی سلا اکسس ول په هغه وخت کې مثال هم د پاکستان لاس په فکر وي دا زموږ جهاديان نه جوړېدل کابل افغانستان سره خراب کړی. نو دوی ولې تقریبا دا موضوع یوازې په دغه باندې توان کړی دی په پاکستان باندې چې دغه مثال دوی زموږ د فون بولې زموږ دښمن دی.
نو په دې خبرې وسوې په دې موضوع خبرې وسوې کبل پښتنه لری دا په دې موضوع خبرې وشوي او موږ غواړو په برشان خبرې وکړو. دا مسله صرف له برشان سره اړه نه لري، له ټول افغانستان سره ده.
دا خبر دی چې د پاکستان سره طالبان راغلل افغانستان ته موږ افغاني ځواکونه هم لرو هوایي یعنی خارجي هم لرو ولې نش کولای د
مثال په ډول دغه ډېر زیاته مننه. کوروادان بیا هم د بدخشان سره خاص ارتباط نه لري، ارتباط بل لري خو یعنی بیا هم د ټول افغانستان مسله ده. هله لرو چې داسې پښتنې وکړي چې یوازې یوازې له بدخشان سره اړه ولري. بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
روزانه تاسو راځئ چې تاسو موږ ته نه کې هله سلام علیکم.
سلامات اوسئ.
روزانه زه په خپل کار او بدا روزانه وی چې تاسو نن تیز لا څنګه دوا یو کې او دا لو کې په کاته صفه دا خپل فرانت کې په ورونه د دې ظالمانو
نه مهم په کاپي څه خبرې نه کو. بدخشان باندې خبرې کو کړي. بدخشان په اړه پوښتنه لري مهرباني. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. زه کلیم الله کوچه د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه خبر کوم.
مهرباني کوي کوچه صاحب دې بدخشان پاره کې پښتنه لري. مهرباني
دا سیاستونه چې په طالبانو په وخت کې په بدخشان کې دونه نامنې نه وې لکه اوس چې
ډېر مننه. دا اوس په ځای پوښتنه ده او واقعا هم دا پوښتنه شاید ډېرو په ذهن کې چې هغه وخت چې طالبانو اویا اتیا فیصده یعنی وی فیصده افغانستان په کنټرول کې درلود په بدخشان کې دومره زور نه درلود اوس اولې. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو متاسفانه تلفونی قطع شو. خیر د برشان رسیال والی الحاج ګل محمد بیدار ته ورزو. بیدار صاحب همدا پوښتنه واقعا هم دې توجه ور ده د دې علت څه دی مهرباني؟
اصلا یو پوښتنه ډېره په ځای وه. په هغه وخت کې طالبان سره اتیا فیصد خاوره وه یوازنی پنجشیر وو او بدخشان چې بدخشان او پنجشیر چې طالبان ولکه ورباندې نه وه. هغه وخت کې د بدخشان نیول د طالبانو لپاره مهم نه و او ستراتیژیک ارزښت یې هم نه درلوده. اوس د منطقې لپاره بدخشان مهم شوی دی او اهمیت یې ما مخکې تاسو ته تشریح کړي. څلور پنځه خاص اهداف دي او مهم هدف دا دی چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې ټولې نړۍ ته افشا شو چې د تروریزم ځالې حل کړي. نو منطقه غواړي چې د هغې بدیل بدخشان وټاکي او بدخشان ټاکل ورته ځکه اسانه دي چې یو د جنګ لپاره مساعد دی. غرونه دي ځنګلونه ډېر لري. دوم د پاکستان سره لویه پوله لرو په اسانۍ باندې غرو غرور کولی شي. او بل د نام نه ولایتو لکه نورستان او کونړ د دې له لارې سره هم دوی کولی شي دلته راشي. او بله مهمه موضوع دا ده چې دوی غواړي چې خپله آسیایي میانت مجموع کې تهدید کړي او د خپلو امتیازاتو په خاطر باندې. دا چې د دې امتیازات څه دي دا دوی ته معلوم دي. څه غواړي دا به دوی ته معلوم دي. په دې باندې بحث نه کوو چې زمونږ نه هغه نه شي موضوع نه دی ولاړه نه شي. نو ځکه د اوس لپاره بدخشان د دوی لپاره خاص ستراتیژیک اهمیت لري خصوصا شمال چې د دوی د تمرکز لاندې دی. غواړي چې نام نه کړي چې اوس تاسې ګوري چې اکثره جنګونه په شمال کې موجود دي او اکثره ولایت کې جنګونه شته.
بله د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی. وای د میلمه څخه دا پوښتنه کوم چې د جرمني هیواد غواړي چې په بدخشان کې په لس یا شل میلیون ډالرو باندې تاسیسات جوړ کړي ولې افغان پوځ ته مهمات نه ورکوي؟ دا خبر ازادي راډیو ستاسو له قوله نشر کړ او مو ویل چې هلته لوا جوړیږي په شل میلیون ډالر باندې او البته د لوا ته تاسیسات جوړیږي. تاسې د دوی له نظر سره څومره موافق یاست؟ آیا د لوا جوړول د تاسیساتو جوړول ډیر زیات مهم دی او کنه دوی ته امنیتي ځواکونو ته د دغو لوا د تاسیساتو په ځای د ودانیو په ځای وسلې ورکړي شي؟
اصل موږ ته قرارداد لرو امریکا سره د دې کال 15.1 میلیارد ډالر قدیر پیسې دي او دا باید پیدا پیسې د امنیتي قواوو د مهماتو د تجهیز او د تعلیم او تربیې د دې ټولو لپاره دي. نو جرمنی شل میلیون ډالر وعده چې کړی ده چې موږ دیوا جوړو مشخص ولایت په جریان کې نه یو کوي. وزارت دفاع سره کوم پروتوکول امضا کړی وي هغه ماته معلوم نه دی. خو مخکې ما په ازادي راډیو سره په مصاحبه کې وویل چې د جرمنی یو څه مشاورین چې دغه لیوا یې لري راغلي وو د ژمي د تیرولو په خاطر باندې انداز لیوال لپاره مشوره او نظریات غوښته. غواړي چې دلته یو څه خاص خیمې په دولتي امکاناتو باندې د دې لپاره فیرن برابر کړي. خو په طویل المدت کې تکشې ته دوی وعده کړی دي دا چې موږ او د جرمني د هیواد د هغه ستراتیژیکو تعهداتو له جملې لري چې د موږ ناټو به د موږ امنیتي قواوې تجهیزات ورته برابروي او کامیره او تاسیسات دا ټول شیان به ورته جوړوي په مختلفو ولایاتو کې. دا هم د هغو تعهداتو یوه برخه ده.
بله انجینیر حبیب نور او همدارس له نورستان څخه د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه مجیب الرحمن کریمی تقریبا ورته خبره کړې. دوی وایي د بدخشان له مرسیال والی څخه میدا غوښتنه او پوښتنه ده چې وسلوال مخالفان د نورستان له ولایت څخه بدخشان ته اوړي. دوی فکر کوم چې ولسوالی لیکلې ده، بلې د مندول له ولسوالۍ څخه بدخشان ته اوړي. ولې د بدخشان چارواکي مخه نه نیسي؟
ما مخکې تاسو ویلي موږ خو تر خپلې وسې پورې مخه نیسو، خو چون سرحدات د بدخشان ډېر زیات دي، 1500 کیلومتره له تاجکستان سره، پاکستان سره، کونړ سره، نو د امکان په صورت کې د خپلې وسې په صورت کې موږ یې مخه نیولې ده. خو په چریکي ډول باندې مشکل دی، امکانات کم دي، پرسونل کم دی، نو په دغه حساب باندې یو تعداد اوړي را اوړي دې خواته او دلته خرابۍ کوي او مشکلات ایجادوي، نامي ایجادوي. نو موږ تر خپلې وسې پورې باندې د موږ په سرحدي پولیسو خپل کوشش او امکانات په کار باندې اچولي دي چې هغوی منه.
بله، د بدخشان ولایت څخه یو اوریدونکی لیکلی دی چې ولې په وردوج ولسوالۍ کې حکومت عملیات نه پیلوي. دې پوښتنې ته تاسو ځواب ووایئ. علي آغا همدم صدیقي له لوګره لیکلی دی: په بدخشان کې د کومو هیوادونو جګړه ماران دي او له کومو لارو څخه بدخشان ته دوی رسیدلی دي؟ یو بل اوریدونکی غلام نبی هم ورته پوښتنه کړې ده. که څه هم تاسو په دې اړه به در صاحب مخکې خبرې وکړې، خو هغه مو د بلې پوښتنې په ارتباط اشاره ورته وکړه. آیا دقیقا ویلی شئ چې د کومو هیوادونو جګړه ماران په بدخشان کې دي او د هغوی فیصدي به څومره وي؟ د نسبت افغان طالبانو نه زیات دي، کم دي؟
تقریبا تر 1500 پورې خارجي اتباع د مختلفو ملکونو نه دلته راغلي دي، موجود دي. او مخکې مې دې پوښتنې ته نسبي جواب هم وویل چې دوی د وزیرستان شمالي جنوبي د تصفیې نه بعد د پاکستان له لارې د طوفاني له لارې نه دلته راغلو، مختلفو ولسوالیو کې تقسیمات شوي دي، جګړې شوي. او دا د زیاته برخه د تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان، عرب او دې ته ورته مختلفو هیوادونو څخه چې هلته ژوند کې تنګ شوی دی، دغه ځای ورته مساعد کاره شوی دی، ورته جګړې شوي.
بله، یو بل اوریدونکی روح الله توحیدی لیکلی دی: د نجونو د تعلیم په باره کې که معلومات راکړي، په بدخشان کې څنګه دی د نجونو تعلیم؟ او آیا دا پوښتنه هم ده چې وروستیو نامنیو د په بدخشان کې په تعلیمي وضعیت باندې څه اغېز کړی دی او کنه؟
بله، د یک شکل شته هر ځای کې چې جنګ وي، نارامي وي، هلته تعلیم باندې اثر کوي. هغه ولسوالۍ کې چې طالبان مستقر دي او د مختلفو تهدیداتو په اساس باندې مجموع کې جالکانو نجونو باندې تاثیر کړی، خصوصا په نجونو باندې یو تعداد تعدادي اجازه هم نه ورکوي. خو په مجموع کې ویلی شم چې بدخشان یو فرهنګي ولایت دی او په هغه وخت کې چې پخوا جنګونه هم و دلته تعلیم تحصیل نه دی ځنډول شوی. او الحمدلله زمونږ په مرکز کې، په دولتي اداراتو کې، په خصوصا معارف کې 90% نجونې دي، 90% نجونې ښځې کار کوي. او په دولتي اداراتو کې، په ټولو اداراتو کې تقریبا تر 50% ښځې موجود دي. زه به د نمونې په شکل باندې د ورته ووایم چې یو ولسوالۍ زموږ د شغنان په نامه باندې موجود ده او هلته 5,650 هلکان درس وایي او 5,650 نفره انجینې درس وایي. یعنی تقریبا 90% انجینې هلته تحصیل او تعلیم کوي او د 1400 نه زیات واجد شرایط بیکار فکر دا پاسه لیسانس دي، هلته ښځې بیکاره دي چې دولتي وظیفې ورته نه پیدا کېږي. نو مجموع کې د تحصیل او تعلیم په خاطر باندې بدخشان ووایي چې په افغانستان کې شاید بېنظیر وي، وروسته له کابل نه شاید اول وي.
بله، او کومې سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، مثلا وردوج ولسوالۍ کې، آیا هلته هم تعلیمي سیستم دوام لري؟ ښوونځي پرانیستي دي او کنه د دوی له راتګ سره بند شوي دي؟
نه نه، هلته هم تعلیمي نصاب جریان لري، موجود دی، خو خلک په غیره کې دي. خلک یا هم هغه رقم چې د دولتي سود لاندې تر چتر لاندې هلکان نجونې مکتب ته وي، هغه لاندې محدودیتونه موجود وي، لږ کمرنګه وي، خو موجود دي مکتبونه، نجونو د هلکانو موجود دي، هېڅ
خستګي پکې نه راغلي، یو مکتب هم بند نه لرو.
بله، محمد نبی لیکلي دی وای په بدخشان کې هغه سیمې چې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي، وای ولسوالي د ولسوالي مرکز او قومنداني او ځینې نور تاسیسات ویجاړوي او یا سوځوي. دا خبره حقیقت لري؟
بله دا حقیقت لري. موږ د نمونې په شکل باندې یو دفعه موږ د یونګان ولسوالۍ ونیول، ولته موږ ډېر ښه تعمیر د قومنداني لپاره درلود چې د کورس آف انجینئرنګ د وزارت اتحاد امریکا جوړ کړی و، په ډېر لوړ قیمت باندې هغې ته مکمل اور واچو، ټول تاسیسات ټول هڅې وسوځول، او همدارنګه ودیز ولسوالۍ ته هم تللي دي، د ولسوالۍ هغه ټول تاسیسات قومنداني دي ته اور اچولی. طبعا دوی چون په دې باندې پوهېږي چې دوی یو ولسوالۍ هغه تعمیر او مرکز یې دایم لپاره نه شي ساتی، د څو ساعتو یا څو ورځو په نهایتا پنځه لس شلو ځنه زیاتې ساتلی دوی ځي. نو طبعا دوی هغه ورانوي یې، د دې په خاطر باندې دولت ته یو ضربه ورکړي، دوی ته دا هم یو کامیابي یو
بالې. او په برخشان کې د بیا رغونې په اړه راځي چې خبرې وکړو. د برخشان د خلکو یو اساسي غوښتنه د سړکونو و، چې برخشان همیشه د سړک له نظره ستونزې درلودې. د سړکونو په اړه یې لومړی ووا چې په دې وروستیو کلونو کې څوارلسو کلونو کې څومره سړکونه جوړ شوي دي؟
واکسن درخشان یو د افغانستان د وروسته پاتې او لرې پرتو ولایاتو له جلې نه و، چې سړک د فیض آباد څو تخار نه چې و تقریبا تخار نه به خلک په اتو ورځو کې موټر کې را تلل. سړک خام و، اوس الحمدلله دا سړک پوخ دی او ډېر په اسانه باندې عبور و مرور کوي. او نه ولسوالۍ زموږ د تاجکستان له لارې نه عبور و مرور کوو، چې اګر چې دا مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی. خو بیا هم اویا فیصده حلقوي سړک یو ملي برنامه ده د انکشافیاتو خوا نه مسول کېږي. ایا چې دا سړک شپږ سوه دېرش کیلومتره دی او څلور سوه کیلومتره څلور نیم سوه کیلومتره جوړ شوی دی، احداث د سړک شوی دی، البته پوخ شوی نه دی. او یو دوه سوه کیلومتره چې فیلال لپاره بودیجه موجود نه ده، زمونږ د جنګ په حالت کې کاري سختګۍ سره مخ دی. دا پاتې دی نور په اکثر ولسوالیو ته زموږ سړکونه ورغلي دي. او یو لوی سړک چې د فیض آباد نه د قاسم په طرف باندې روان دی او بلاخره دا چین سره وسیږي، یا د اګریشن د سړک په نوم باندې یادیږي، د دغه سړک په خیرو سره دولس ولسوالۍ سره وسلوي. او چې اول فیز یې چې اوس په میلیونو ډالر د ریجای دا د ګری کلو نه په کار کې روان دی، افغاني شرکت کار کوي ور باندې د فیض آباد تر بهارک پورې جریان لري. او دوم فیز یې د بهارک نه تر شکاشمه یو سل اته کیلومتره دی چې د ریجای آسیایي بانک ورکړی، او د دعوت لوی لاندې د نږدې د چپریزو وخت کې کار هم شروع شي. درېم فیز یې امنیتي وضع ښه وه او بوریجه پیدا شوه، د چین سره وصل کېږي هم شاید یو سل پنځوس کیلومتره.
بله صاحب، یو مسله بله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه له چین سره د سړک جوړولو خبره ده. داسې ویل کېږي چې که چېرته دا سړک هم جوړ شي وای، په کال کې به شپږ میاشتې یا اته میاشتې بند وي، ځکه چې له پامیره تیریږي او دا داسې سیمې دي چې همیشه واوره پکې وي، موجوده وي. دا مسله څنګه ده؟ او آیا عملا هم د دې سړک د جوړولو کوم کار پیل شوی دی یا سروې پیل شوی ده؟
بله، ما مخکې تاسو ته وویل چې دا سړک د فیض آباد نه شروع شوی دی درې کاله مخکې، او تر بارک او د بارک نه بیا اوس یو سل اته کیلومتره تر شکاشم هم د داوطلبۍ لاندې دی، یو سل پنځوس کیلومتره تر اوسه پاتې ده. هغه هم د چین د هېواد سره د مرکزي حکومت خبرې روانې دي، او موضوع دغه امنیتي نام نه د آخري نام نه لږ ذره حکومت پرې اشاره کړی دی. او مطمئن یم چې د دوه وقته د تعهدات او موافقت نامه هم شاید امضا شي او اولا کار رو باندې شروع شي. او موضوع د یخلی واقعاً پانی ډیر یخ دی، حتی په کال کې نه میاشتې شاید واورې اوریږي، خو کله چې سړک کېږي نو د حفظ مراقبت لپاره د دې لپاره اوس انسانات د ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی واورې د پاکولو په خاطر باندې انسانات موجود دي. زموږ پوهېږي چې په کال کې یوه ورځ شاید دا سړک بند نه شي، واورې به کېږي خو انسانات شته باید پاکې شي. او دا یو عمومي ترانزیت د ټولې آسیا لپاره دی، نو دا یو ډېره لوړه مهمه پروژه ده، یوه اقتصادي پروژه ده خصوصا د افغانستان
لپاره. بدر صاحب، یو مسله بله د بدخشان د اعتیاد ده، وایي چې په بدخشان کې د معتادانو شمېر زیات دی، همداسې ده؟
بلے تقریبا تر اوسه پورې شپږ ذرا خلک په بدخشان کې محتاط دي په مواد مخدر باندې متاسفانه خصوصا دغه د احتیاط په مرزي ولایتو کې ولسوالیو کې لکه شغنان شکاشم واخان او صادرات دغه ځای کې بیخي یاد دی او دا خلک ډېر غریب فقیر خلک دي او هلته د حکومت لاسرسی هم ډېر کم دی او خصوصا اوس وخت کې خود دلته په مواردج کې نامي موجوده ده لاره پرې قطع کړې ده او انشاءالله خدای مهربان دی چې تشریعي عملیات شروع شي دا لاره به بېرته وصل کړو نو مختلف ځایو کې د هغوی لپاره موږ کلینیکونه د محتاجینو لپاره هم لرو او آګاهي عامه پروګرامونه مو هم په لاره چولي دي خو متاسفانه دغه ارقام موجود دي کوشش کو چې دا ارقام کم کړو خصوصا د منبر له لارې نه د ملا امامان له لارې نه د کلینیکونو له لارې نه او د مواد مخدر د وزارت د پالیسۍ له لارې نه دا شمیره باید کم شي.
بله، تاسو وویل چې د دولت ځینې مخالفین د بدخشان په ځینو سیمو کې فعال دي، لیکن مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفین د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې فعال شي، بدخشان کې د مخدرو موادو مافیا ډېره زیاته فعاله وه. کېدای شي له همدغه نامنۍ سره هم د دوی د مافیا ارتباط هم وي. وایي چې په بدخشان کې ډېر لابراتوارونه لري چې مخدر مواد تولیدوي، د هغو د مخنیوي لپاره ولې حکومت اقدامات نه وکړي؟
ما مخکې تاسو ویلي چې بدخشان یو غرایز ولایت دی او ډېر ځنګلونه لري. اکثره دغه فابریکې د مواد مخدر په ډېرو لرې منطقو کې جایپیدای شوي چې حتی تلیفوني اټکلونه هملته کار نه کوي، خو د دې باوجود هم د وزارت داخلي د مخدره موادو د مبارزې د مهیت ډېر لاسته راوړنې لري، ډېر قاچاقبران یې نیولي دي، ډېر مواد مخدرې اخیستي ضبط کړي دي او ډېرې فابریکې ورانې کړي دي. حتی یو تعداد فابریکې د خپل ځان د مسؤلیت د ساتلو په خاطر باندې مسله ګروپونه لري دي چې هېڅ شت نشته، او دوی اکثره له طالبانو سره هم لاسونه لري چې د فشار په وخت کې له طالبانو سره دوی کومک کوي، د دې په خاطر چې خپل فابریکې وساتي. خو موږ هم بې تفاوته ناست نه یو، له یوې خوا نه د طالبانو سره په جنګ مصروف یو، له بلې خوا نه د مافیا د مواد مخدرو د دغو ګروپونو افراد غیر مسؤول او دغه مافیا سره هم مخ یو. یوه ورځ هم زمونږ امنیتي ځواکونه ځای په ځای ناست نه یو او مطابق د پلان له دوی سره د دوی په مقابل کې عملیات کوي او لاسته راوړنې لري.
بله، تاسو مخکې ویل چې اکثره ولسوالیو ته سړکونه غځېدلي دي، منظور مو دا ده چې پاخه سړکونه ورغلي؟
نه نه، تر اوسه غیر له دې یو سړک نه چې ویل چې چین سره شاید سراد شین ته ورسېږي چې فعلاً قیر کېږي، نو زموږ یو سړک هم چې ولسوالۍ ته غځېدلي دي قیر شوی نه دي، بلکې خام دي، احداث د سړکونو شوی دی او خدای وکړي چې په راتلونکي کې بودیجه پیدا شي یا یو داسې ملک پیدا شي چې موږ سره کومک وکړي او یو تعداد ولسوالۍ ته دا سړکونه قیر کړي، نو زموږ د خلکو مشکلات به حل شي.
بله، شاغا خیراندیش لیکلی وای بدخشان کې صنعت ته خاصه توجه شوې ده او کنه ده، او زراعت په برخه کې بدخشان وضعیت څنګه دی؟ بدخشان خو یو غرنۍ ولایت دی.
بدخشان یو غرنۍ هیواد دی، دې کې شتنس یو نسبتا زراعتي ولایت هم دی، خو بیا هم دلته موږ اوبه نه لرو، اکثره د خاورو غونډۍ پرتی دي او دغه للمې ځمکې دي او د زراعت په برخه خصوصا خلک مالدار دي، مالدار دي او دغه نه اکثره په لرې پرتو سیمو کې خلک دغه مالونو نه استفاده کوي، شیدې او پستې او پنیر کوچ بازار ته عرضه کوي، خرڅوي او د ضرورت په وخت کې کله چې مالونه ډېرېږي هغه هم خرڅوي. او صنعت هم دا خلک لاسي صنایع کښې دي، چکمنې چکنې او دا لیمڅي قالینې دا شیان ګنډي او بازار ته عرضه کوي. اما صنعت ته ډېره توجه ځکه نه کېږي چې برق تر اوسه پورې عامي برق موږ نه لرو، او خو د خدای په فضل سره په مرکز کې د شورابک بند د جرمنانو لخوا نه شروع شوی دی او تر 40 میلیونه ایرو بودیجه ده، و نیم او 2 میگاواټ برق تولیدوي. د دې برق په تکمیل سره به نو مونږ کولای شو چې په ښار کې صنعتي فابریکې جوړې کړو او صنعت ته ډېره توجه وشي. مونږ په نظر کې په پلان کې دا شی لرو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. محب الله له هلمند څخه لیکلي وه په بدخشان کې طالبان څنګه پیدا شول، د طالبانو تحریک آیا په بدخشان کې پیل شوی و چې اوس هلته دومره فعاله شوي دي؟ البته په دې موضوع تاسې مخکې خبرې وکړې. یو بل اوریدونکي له بدخشان څخه لیکلي دي، وایي د بدخشان په ولایت کې یو شمېر مالدار له ستونزو سره مخامخ دي، ځمکې او مالچرونه د زورواکو له لورې غصب شوي دي. په خو وختو کې موږ په دې ارتباط به درس راپورونه درلودل، خصوصا د ګجرو ډېر شکایت و چې ځمکې او مالچرونه غصب شوي دي. البته د نورو مالدارو هم دا شکایت و. اوس څنګه ده دا وضعیت؟
هغه سیمې چې د دولت په تصرف کې دي، نو هلته د ځمکې د چا چې دي نه دي غصب شوي، مالچرونه هم نه دي غصب شوي. او که غصب شوي چا چې مراجعه کړې مونږ په موقع سره اچانک خصي او اجراءات وکړي دي بېرته متصفان لي. یو تعداد هغه منطقې چې د موږ د دید نه لرې دي او هلته مسله ګروپونه دي، طالبان دي، د طالبان طبعاً په مختلفو نومونو باندې زکات عشر یا دغه د مالچر بیا خرڅول دي، ونه بل ته ورکول، دا د هغوی د پیداوارو له جملې نه دي. نو هلته ممکن دغه مشکل تر اوسه پورې باقي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمن اوردونکو. دا وو د اسوري رادیو ولایت په ولایت پروګرام چې په بدخشان مخبري کولی، او د بدخشان مرستيال والی الحاج ګل محمد بیدار زموږ میلمه وو. بیدار صاحب تاسو ته له تاسو مننه کوو. اوردونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه وکړل او یا هم د اس ام اس او فیسبوک او نور لارو مشته پیغامونه راوستول. د اسوري رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو ورسته په همدغه څپو د امریکا شرق آشنا رادیو خبرونه هم مهروي.
چه ده سن شور ما شور ی ما شر وسن، چه ده سن شور ما شور ی ما شر وسن، پکاله کته کور دم مارو سن، پکاله کته کور دم مارو سن، چه دهسن شور ما شور ی ما شر وسن، چه دهسن شور ما شور ی ما شر وسن. چه پزه کری خلوت بود کنا کیجی، چه پزه کری خلوت بود کنا کیجی، دہا آسنم پیات میں جگا روسو، دہا آسنم پیات میں جگا روسو، چه ده سن شور ما شور ی ما شر وسن، چه ده سن شور ما شور ی ما شر وسن، پکاله کته کور دم مارو سن، چه ده سن شور ما شور ی ما شر زول خوش پہ خال پغیش کے واخس، چتا زول خوش پہ خال پغیش کے واخس، دا فلک پشبستان کے کمروں سو، دا فلک پشبستان کے کمروں سو، چه دهسن شور ما شور ی ما شر وسن، چه دهسن شور ما شور ی ما شر وسن، پکاله کته کور دم مارو سن، چه دهسن شور ما شور ی ما شر وسن. سمیت غټیو خلکړه پټا تپسمیت غټیو خلکړه پټا دس کلا هو چمیه کور دا آزار وسو دس کلا هو چمیه کور دا آزار وسو چتا هو سنشور ما شوریه ما چر وسو پرکار کا تے کور